به شما تسلیم
میکنم. دیر مننه فرشته جان، ته هم ستړی مشی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. یو ساعت پښتو خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره یو ځل بیا د جګړو د ګرونه تاود شوی. په نړیوالو مسایلو کومو د سر موضوع داده چې ډونالد ترامپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړیو دوی ته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمنځه دی یوسی. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. خو په سر کې خبرونه امریکایی او پاکستانی مشرانو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي نړیوال بانک له کورونا ویروس سره د مبارزې د مالی ملاتړ ډاډ ورکړی او د ایران هغه ګام غبرګونونه پارولی چې د ځمکې مدار ته یې بالستیک توغندی توغولی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلای کړی دی. رویټرز خبری اجانس لیکلی د خان دفتر د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا پر هڅو بحث کړی دی. اعلامیه زیاتوي عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر ته د زمینی په برابرولو کې مرسته کوي او د هغو راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړی چې سر له نن څخه به په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کړي. د دغه وزارت پیوی خبر پانه کې چې پرون ماخام خبرش وراغلی په دې اړه په یو بیړنۍ غونډه کې چې د یاد وزارت د امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالصبور قانی په مشرۍ جوړه شوې وه پریکړه وشوه چې د پخوانی شریک شوی نوملړ پرته د نورو په وړاندې د ګرځبندیز مقررات جدي پلی شي. دغه راز د دې پریکړې له مخې به د کابل دروازو څارنه لا ډیره او هم به کابل ښار په ټولو سیمو کې ترانسپورټي تمځایونه وتړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون چهارشنبه پورې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 1,118 ته ورسېدې. دغه وزارت ویاند وحید معیار رسنیو ته ویلي چې تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوي او د ده په خبره لامل دا دی چې د کابل اوسیدونکي خبرداري جدي نه ګڼي. تر اوسه په افغانستان کې د دې ویروس له خورېدو له کبله 40 تنه مړه شوي دي. نړیوال بانک د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر لیکلی چې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هارتویګ شیفر ولسمشر اشرف غنی ته په یو استولي لیک کې دا خبره کړې ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې لیک کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکول شوی چې یاد بانک به د کوویډ 19 سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هم به د دغه هیواد د اوږدمهاله پراختیایي پروګرامونو ملاتړ کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف څه باندې 100 میلیونه ډالر مرستې وکړې چې په دې وروستیو کې د مالیه وزارت په وینا 40 میلیونه ډالر افغانستان ته رسیدلي. د مالیه وزارت وایي دا مرستې د کورونا ویروس سره د مبارزې او په افغانستان کې د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د اپریل پر 22مه پینټاګون ته د وینا پر مهال وویل موږ دا یو داسې سند ګڼو چې ښیي د ایران کړنې سیمې ته ګواښ پیښوي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مرستیال جان هایټن ویلي دغه سټلایټ ډیر اوږد مزل کړی. بلخوا د اسرائیل د بهرنۍ چارو وزارت د ایران د اقدام د دې هیواد لخوا د پرمختللې توغندۍ ټکنالوژۍ د پرله پسې پراختیاوو کړنه ګڼلې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون یو راپور خپور کړ چې په کراغلي د غهواد په بریالیتوب سره د سټلایټ د ځمکې مدار ته توغولې دی. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په جنوب ختیځ سیمه لباب کې سیمایز اوسیدونکو د امور رود د اوبو لکارولو منع کړي. چارواکي وایي دا اقدام د هیواد ته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړي. ترکمنستان د منځنۍ آسیا هغه هیواد دی چې د کرونا وایرس هیڅ پیښه پکې نه ده ثبت شوې. په دې بندیز کې د همدې اوبو د کبانو نیول او د هغو مرغانو نیول هم شامل دي چې د رود په څنډو کې د خوړو لپاره راکوزیږي. د راپور لمخې هغه کسان چې له اوبو د امورو څخه د کبانو د نیولو پر وخت ولیدل شي نیول کیږي او قرنطین کیږي به. او وروستی خبر هم دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت په روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نښو خبره کوي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس له کبله دغه هیواد کې تر اوسه ټول ټال 204 کسان مړه شوي. دغه هیواد د ترکاریو مارکیټونو، صنعتخونو، موټر پلورنځیو او ځینو نورو ته د اپریل 22 د کار اجازه ورکړې. د حکومت د پلان له مخې چې غواړي په تدریج د کرونا وایرس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکم کړي، په پام کې ده د اپریل 22 هغه دوکانونه چې تر 200 متر پورې دي خلاص کړي. دغه راز به د پلان له مخې د می 13 لوی پلورنځي او فټنس مرکزونه هم پرانستل شي. هم دراز د جون تر اتم نیټه رستورانتونه او لوی مغازي پرانستل کیږي، خو خوانزي او پهنتونونه به د وولي تر رخصتیو د مخه په بشپړ ډول خلاص نشي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویپانه کې هم مندلې او لوستلې شي. پته ده azadiradio.com. او رای چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړو د ګرونه تاوده شوی او په کې د دواړو خواو د مرګ جوبلې خبر خپریږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادي قرباني شي، خو ارګ د دې حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
حکومت مطبوعات او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي، راځي دا د معاملې وړنه دي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس لخبریدو سره هممهاله آنلاین بازارونه تاود شوي، خو د دې کار په وړاندې ځینې خندونه هم شته.
خلک دریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونه کې د قرنطین دي او نشي کولای چې مثال رستوران کې راشه وی خوري.
په نړیوالو مسائلو کې اوري چې ډونالد ټرمپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړۍ ورته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمنځه دی یوسي. د خبرونې دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو بشری حقونو او ژوند په شیبو کې ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. په کابل کې د سهار 8:08 شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره د زمینی په برابرولو کار کوي، په دې هیواد کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی. افغان چارواکو پرون وویل چې د طالبانو په وروستیو بریدونو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د پوځي کاروانونو تګ راتګ او شپنی عملیات د تاوتریخوالي د ډیرېدو اصلي عوامل دي. په دې اړه راپور د فریبا ظاهر د راپور برابر کړی.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا متحده ایالاتو هڅې روانې دي، خو افغان چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس د افغانستان د کانونو او صنایعو وزارت ته ویان عبدالقدیر مطفی له قوله لیکي چې په لوګر کې د مس عینک کان اته تن امنیتي ځواکونه د سیشنبه په شپه د طالبانو په برید کې وژل شول. د غرض د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی په خبره په دی ولایت کې د طالبانو په برید کې یو لس امنیتي ځواکونه وژل شول او نو نس نور ټپیان شول. راپور زیاتوي لوی خو طالبان په پرله پسې ډول د حکومت لوري د اوربند غشتنې ردوي، بل لورته په روسیو کې د بریدونو ډیرېدل د سولې بهیر پر وړاندې د ګواښ ښکارندوی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د کورونا ویروس سره د مقابلې په حال کې دی، په همدې ترڅ کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بندیانو خوشي کېدل بیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د هیلې یوه نښه هم بلل کېدای سي. امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه ټویټ کې لیکلي چې په لوګر کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه راز د کندهار د امنیه قوماندانۍ په یوه اعلامیه کې تېره ورځ راغلي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نشوت پر مهال څلور تنه افغان امنیتي ځواکونه او یو دېرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو د سېشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت رسما نه دی منلی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو عمده دلیل دا دی چې د حکومتي ځواکونو کاروانونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه تېرېږي. څو خپل محاصره سوي مرکزونه چې مخکې به یې د هوا له لارې اکمالول، اوس د مځکې له لارې اکمالوي. شاهین زیاته کړه د نوي پوستو جوړول او شپني عملیات هم د تاوتریخوالي د ډېرېدو عوامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د حکومت ته په اشاره وایي چې هغوی د بندیانو په نه خوشي کولو سره د سولې خبرو د پیل او اوربند مخه نیولې ده. نوموړی دا ټول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې سره په ټکر کې بولي. طالبانو له امریکا سره تر موافقې د مخه د فبروري په وروستیو کې یوه اونۍ د تاوتریخوالي کموالی ومانه، خو د فبروري پر 9 له امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته یې که څه هم پر بهرنیانو د بریدونو مخه نیولې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دغې موافقې له مخې ټاکل شوی وه د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه حکومت 5000 طالب بندیان او هغوی په مقابل کې 1000 تنه افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، خو دولت تر اوسه 422 طالب بندیان او طالبانو 80 تنه بندیان خوشي کړي دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ډګرونه تاود شوي او تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی هم افغانستان کې د تاوتریخوالی د کمولو پر موضوع بحث کړی. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د یوې خبرپاڼې له مخې راپور ورکړی چې دواړو مشرانو پرون په دې هوکړه وکړه چې طالبان باید افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. ترامپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې د طالبانو د زندانیانو د آزادېدو په اړه هم باید خبرې دوام پیدا کړي. د دې خبر ډیر جزئیات نه دی خبره شوی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له طالبانو سره د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګ خوندي وساتل شي. د دغه کمیټې مسؤلینو پرون وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د بیان ازادي او د رسنیو د ساتنې یوه کمیټه جوړه او په دې اړه دوامداره خبرې وکړي. نور حال د امید زهیرمر په راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې باید د رسنیو او بیان ازادي قرباني نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی وایي د رسنیو او بیان ازادي د افغانستان د دولت او خلکو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او باید په جدي ډول ترې دفاع وشي. خغلی شریفی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا مهال داسې بریښي چې د سولې د خبرو په لړ کې د دواړو لوریو څخه د رسنیو او بیان ازادي په اړه چلند کمزور دی.
موضوع
آزادی بیان آزادی رسانه ها در جریان دی وای هغه مهال چې د سولې د پروسې په لړ کې د رسنوی او بیان آزادی موضوع مطرح کیږي، هغه اساس چې له طالبانو سره مذاکره کوي باید لازمه پیاوړتیا ولري چې د رسنوی او بیان آزادی له مورچل نه سم دفاع وکړي شي. خغلی شریفی وایي چې د رسنوی او بیان آزادی څخه ملاتړ په هدف باید د سولې پروسې لپاره یو داسې کمیټه جوړ شي چې د ملي شورا، اطلاعات او فرهنګ وزارت، مدافع وکیلانو، اروپایي ټولنې، یوناما او یو شمېر نور بنسټونو استازي پکې ګډون ولري. افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ټینګار کوي چې د حکومت ترڅنګ د رسنیو د اوسنی وضعیت نه د نړیوال ټولنې مالی، سیاسي او مسلکي ملاتړ ته هم اړتیا ده. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وای د حکومت د سولې د مذاکرات او استازي بل طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو او بیان له ازادۍ نه په جدیت دفاع وکړي.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي. د سولې په مذاکراتو کې د مطبوعاتو ازادي، مطبوعات، د ښځو حقونه او بشري حقونه د هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي. د بیان ازادي د افغانستان د حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه، د افغانستان حکومت د بیان د ازادي حامی او د بیان د ازادي ساتنه خپل مسولیت کړي.
دا مهال په افغانستان کې لږونه ټلویزیونونه، سلګونه رادیوګانې او چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو په دې ورسیو کې اندېښنې دادي چې ګواکې د سولې په مذاکراتو کې به د بیان د ازادۍ پر سر معامله وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه هم درولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د ماښام د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبريږي. بیا د ماښام له وو د سهار تر وو بجو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي. په کابل ښار کې آنلاین بازارونه نن سبا تر بل هر وخت ډیر تاوده شوی. کابل ښاریان وایي په ډیر کم وخت کې کولای شي له هوټلونو خواړه او دغه شان له ځینو شرکتونو خپل نور د اړتیا وړ توکي ترلاسه کړي. د دې هوټلونو او شرکتونو مالکان وایي د خلکو غوښتنې ډیر شوي، خو په موټر سایکلونو د پولیسو محدودیت یو څه کار ستونزمن کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر چمتو کړي راپور ته.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس د لاخ پرېدو له ویری د دولت لخوا د غرزبندیز په اعلان سره آنلاین خرڅلاو ډیر شوی او ډیری خلک له همدې لارې خپل اړتیاوې پوره کوي. اوس کابل ښاریان د ټلیفون له لارې رستورانتونو ته د خوړو فرمایش ورکوي. دا خواړه د هوټل د ځانګړو کارکوونکو لخوا د موټر سایکل په وسیله په ډیر کم وخت کې د خلکو تر کورونو رسول کیږي. په کابل ښار کې د یو رستورانت مشر عبید الله عمران ازادي راډیو ته وویل له قرنطین وړاندې به زرګونه مشتریان د دوی رستورانت ته ورتلل، خو اوس فرمایشونه د ټلیفون له لارې اخلي او خواړه په څو دقیقو کې د مشتریانو تر کورونو رسوي.
چې خلک ډریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنطین دي او نشي کولای چې مثال رستورانت کې راشي وی خوري، نو د دې لپاره ټول خلک هم دغلته ډریوري مونږ نه غواړي.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګول شو. بازارونه بند او یوازې د خوړو هټۍ، روغتیايي مرکزونو او بانکونو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. د رستورانتونو د آنلاین خرڅلاو ترڅنګ یو شمېر شرکتونو هم خپل آنلاین خرڅلاو ډېر کړی دی. د شرکتونو کې ډېری برېښنایي وسایل او جامې د خواله رسنیو له لارې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د ډي ای ایم آنلاین مرکز مسول دین محمد درویشي وایي د ورځې لخوا د ټلیفون له لارې لسګونه خلک د برېښنایي او د کور د ځینو نور اړتیا وړ توکو غوښتنه ترې کوي، خو په خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا په موټر سایکلونو لګول شوي محدودیتونه د دوی کار په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی.
تقاضا
غوښتنه ډېره لوړه شوې ده. دولت چې دا خلک قرنطین کړي او نه غواړي چې دوی راووځي، حداقل باید دغو شرکتونو ته اجازه ورکړي څو شرکتونه د خلکو اړتیاوې پوره کړي، څو هغه کور کې پاتې شي. داسې خو به ډېره سخته شي، هغوی مجبوریږي چې د اړتیا وخت کې راووځي.
په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت لخوا تیره میاشت یعنی د وری په 15مه د موټر سایکلونو په چلولو بندیز ولګید. د یاد وزارت په وینا د موټر سایکلونو څخه ډیر په تروریستي بریدونو، جنایي پیښو او غلاو کې کار اخیستل کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا د آنلاین خدمتونو د موټر سایکلونو د ګرځېدو په تړاو ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د کورنیو چارو وزارت یوازې د رستورانتونو کارکونکو ته په موټر سایکل د خوړو د لیک جواز ورکړی دی. د ښاغلي آریان په وینا د هوټلونو سربیره د ځینو شرکتونو د آنلاین خدماتو کارکونکو ته هم د موټر سایکلونو د ګرځولو د جوازونو پاړه په یاد وزارت کې مشورې روان دي.
د قسمت تردد موټر سایکل
لکه څنګه چې موږ بخښي په دې اړه خبر پانه خبره کړې و چې واز د هغه هوټلونو چې په آنلاین ډول خواړه د خلکو تر کورونو رسوي کارکونکو د جواز پر بنسټ د موټر سایکل د چلولو اجازه لري. د آنلاین شرکتونو د خرڅلاو په حق له هم لمق څخه غوښتنې شریکې شوې دي، لکه څنګه چې هغه هم د آنلاین خرڅلاو غوښتنې لري. جواز یې زموږ تر نظر لاندې دی او په دې فکر کوو چې څنګه زمينه ورته برابر
کړو. افغانستان کې د کرونا وایروس پی خبرس تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان عامه روغتیا د ورستوي شمیرو لمخې د نورو ولایتونو په پرتله کابل ښار کې د کرونا وایروس مثبت پی خې ډېر دي او د هرات په پرتله د دغه وایروس لامل د مړینو شمیره هم لوړ ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او اوس هم دا چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر د دغه ورسپانو پانی اړولي.
ملټری ټایمز خبرونه
د وی سربي معلومات خبره کړی دی چې پکې اکثریت له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. خبرونه لیکي چې دا سروي د محافظه کارو فعالانو یوې ډلې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړه. پروسه شکل هم ورته سروي شوې وه، خو اوس ډیرو په بهر کې د امریکایي ځواکونو له ماموریت سره مخالفت کړی دی. د دې ډلې اجرایوي رئیس نیټ اندرسن وایي چې له دې داسې ښکاري چې له نږدې دوو لسیزو راهیسې جګړې خلک ستړي کړي دي او اوس په امریکایانو کې پوهاوی زیات شوی دی چې تر کله به په جګړه کې یو. دا سروې د اپریل له 8 تر 10 شوې ده او پکې له نږدې 200 پوځیانو او د سرتیرو د کورنیو له 800 غړیو پوښتنې شوې دي. د سروې له مخې 50% کې برخوالو ویلي دي چې متحد ایالتونه باید په بهر کې په پوځي ماموریتونو کې لږه برخه واخلي، خو 2% بیا دا نظر ورکړی دی چې متحد ایالتونه باید په بهر کې ډیر شکیل شي. د سروې 83% برخوالو ویلي دي چې باید ټول پوځیان له افغانستان وباسو. د سرتیرو د کورنیو د غړیو په ډله کې 90% کې ورته غوښتنه کړې ده. د تیر کال په سروې کې له بهرني پوځي ماموریت سره د کورنیو او پوځیانو د مخالفت فیصدي 80% ته رسیده. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې له مخې واشنگتن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي، خو ملټري ټایمز لیکي په وروستیو اونیو کې د هڅې وروسته تر دې کمزوري شوې دي چې د افغانستان د حکومت مشرانو د طالبانو له مشرانو سره په یو لړ بېلابېلو موضوعاتو کې مخالفت کړی دی. بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان کې، عراق او سوریه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا ورځپاڼې لیکي د ټرمپ اداره تر دې فشار لاندې ده چې دا څرګنده کړي چې څومره پوځیان په دې دریو هیوادو کې لري. همداراز دا باید واضح کړي چې له 2 کلونو را په دې خوا یې د دې پوځیانو د شمیرو له خپرولو ولې لاس اخیستی دی. د جاست سیکیورټي په نوم ویبپاڼې او هغه پروژه چې د حکومت چارې څاري اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په رڼا کې په افغانستان، عراق او سوریه کې د پوځي او ملکي کسانو په اړه د 2018 کال د ډسمبر را په دې خوا معلومات غوښتي دي. د ورځپاڼې په باور د هغه نیټه ده چې تر دې وروسته په دغو هیوادو کې د امریکایي پوځیانو په اړه د اطلاعاتو پر ورکولو لاس نیول شوی دی. دوی همداراز له دفاع وزارت غوښتي دي چې ولې هغه اسناد پټوي چې د دې کسانو شمیر په کې لیکل شوی دی. د دې وړاندیز په تایید د متحد ایالتونو د دفاع پخواني وزیر چک هیګل لیکلی دی چې د امریکا حکومت او مؤسسات د خلکو استازیتوب کوي او هغوی ته حساب ورکوونکي دي. ورځپاڼې بیا د ښاغلي هیګل دا خبرې راخیستې دي چې وایي ولس او هغه کسان چې د دې هیواد لپاره خدمت کوي او دفاع یې کوي او د هغوی کورنۍ د حق لري چې پوه شي چې دوی خپل زامن او لوڼې چیرته استوي، ولې یې استوي او په څه شمیر یې استوي. دا ډیموکراسي ده او د خلکو لپاره د حکومت کار دی.
اته بجې او 22 دقیقې شوې. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د دې هیواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې که ایرانی کښتۍ په فارس خلیج کې دوی ته مزاحمت وکړي لمنځه د یوسي. ایرانیان بیا په ځواب کې وایي چې امریکا باید له کورونا ویروس څخه د خپلو ځواکونو پر خوندي کولو تمرکز وکړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې امریکایي کښتیو ته د مزاحمت په صورت کې هر ډول او ټولې ایراني کښتۍ په نښه او له منځه دې یوسي. که څه هم د امریکا ولسمشر په دې ټویټ کې کومې ځانګړې پېښې ته اشاره نه ده کړې، خو دا سپارښتنه وروسته له هغه سوې چې د امریکا سمندري ځواکونو څو ورځې وړاندې خبر ورکړی چې ایراني تیز رفتاره کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو ته مزاحمت کړی دی. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس اسنا د دې هیواد د پوز دی وویان له قبل ویلی چې د ولسمشر ترامپ د پرونی ټویټ په جواب کې ویلی امریکا باید له کورونا ویروس څخه د خپلو وسلوالو ځواکونو پر خوندیتوب تمرکز وکړي. امریکا د پنځمه په ورځ اعلان وکړ چې د سپای پاسداران یو ولسو کښتیو د فارس خلیج په شمال کې د امریکا جنگي کښتیو ته مزاحمت کړی. په بحرین کې میشت امریکایي سمندري ځواکونو د ایراني کښتیو د حرکت بې باکه او غیر مسلکي بللی دی. د ایران سپای پاسداران بیا د امریکا تر دې راپور 2 ورځې وروسته دا یو جعلي او هالیوډي روایت وباله او په عین حال کې ومنله چې ایراني ځواکونه په تیرو 2 اونیو کې 3 ځلې په سیمه کې له امریکایي سمندري ځواکونو سره مخامخ سوي دي. سپای پاسداران خبرداری ورکړی چې هر ډول ناسمه محاسبه به له غوڅ ځواب سره مخامخ سي. تر دې وړاندې هم په فارس خلیج کې د ایران او امریکا سمندري ځواکونو سره مخامخ سوي دي چې په ځینو مواردو کې امریکایي ځواکونو هغه مهال چې ایراني کښتۍ ډېرې نږدې ورغلې وې د خبرداري ډزې هم کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ لانجې د تیر جنوري په میاشت کې ورسته لاغله ډیره سوې چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس قومندان قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته تیرمه د امریکا د وی بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راوی سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شید.
په افغانستان کې یو تاجکستانی تابع له تیرو 25 کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. امیر حمزه حلیموف وایي د افغانستان پر ادارو سربیره د کډوالۍ نړیوالو ادارو ته هم ورغلی خو ستونزه یې نه ده هواره شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي افغانستان د پناه ورکونې قانون نه لري او له همدې کبله دوی په دې برخه کې له حلیموف سره هیڅ مرسته نشي کولی. امید ظهیرمل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
امیر حمزه حلیموف چې د تاجکستان دی د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راکډه شوی او له هماغه مهاله تر اوسه په دې هیواد کې اوسیږي. خغلی حلیموف وایي هغه له دې کبله چې د تاجکستان د اسلامي غورځنګ غړی و او له خپل دولت سره یې مخالفت لره نږدې 25 کاله وړاندې افغانستان ته کډوال شو خو دلته د راتګ کره نیټه ورته معلومه نه ده. حلیموف ازادي رادیو ته وویل د افغاني طبیعت د اخیستو عریضې اته کاله کیږي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې لاس په لاس کیږي خو بل اخره ترات جواب ورکړل شو. د الدی ورسته د بل دریم هیواد د طبیعت غوښتنه کوي او په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر عالی کمشنر هم د مرستې غږ کړی دی. د وای بهرنیو کورنیو کډوالو چارو وزارتونو راته مکتوب راکړی چې ستاسو قضیه د یو ان ایچ سی آر اړوند او دا سازمان باید تاسو سره همکاري وکړي. اوس زما د غوښتنلیک یو ان ایچ سی آر ته ورسوي چې را سره مرسته وکړي. حلیمو فای اوس مهال د میرمن او دوه اولادونه یې افغانستان کې اوسي او څلور نور اولادونه یې بیا تاجکستان، روسیې او پاکستان کې دي. دا تاجکستان پناه غوښتونکي وای لدې کبل چې د افغانستان تابعیت نه دی ورکړل شوی او نور قانوني اسناد هم نه لدی اولادونه یې لزده کړو هم محروم پاتې دي. د افغانستان د حکومت او نړیوالو بنسټونو لمرست ګیلمن دی وای غواړي په یو دریم هیواد کې کورنۍ ته د عادي ژوند کولو زمینه برابر شي. ټوله کورنۍ مې پاشلې ده، دوه تنه په تاجکستان کې، یو روسیا او موږ څلور تنه افغانستان کې یو. موږ غواړو چې یو دریم هیواد ته ولاړ شو او ټول سره یو ځای شو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي افغانستان د پناه ورکونې قانون نه لري او له همدې کبله دوی نشي کولای چې د خغلی حلیموف او د هغه په څیر د څلور سو نورو هغو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي چې افغانستان کې د پناه اخیستو عریضه کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری وایي د پناه غوښتنې قانون 15 کاله وړاندې جوړ او عدلی وزارت ته وسپاره خو دا قانون تر اوسه د تصویب او توشیح لپاره اړوند ادارو ته نه دی سپارل شوی. دی وایي موږ په دې برخه کې هیڅ کار نشو کولی. موږ کولی شوی باید قانون مدرلودی او د هغې له مخې معامل کړی وای، ولې دا چې قانون نشته تصویب شوی نه دی او عملي کیږي نه. له همدې کبله د کډوالو چارو وزارت بېله قانون کار نشي کولی، څه د دوی د زده کړې او څه د کارموندنې په برخه کې. عموم غوښتل د دې موضوع اړوند د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ نظر واخلو خو مسؤولان یې په دې برخه کې خبرو کولو ته حاضر نه شول. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی جعفری لیکلی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو افغانانو مالی ملاتړ وکړي چې د محل د قرنټین په حال کې دي. د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی وای په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای دوه برابر شوی او یو من غنم په 340 افغانۍ شوی دي. خاغلی اسلامیار سوپر لپسې سمسون را لګلی چې موضوع یوه ده. بل ورور لیکلی دی وای وزارت صحت آمد د قرنټین شو افغانانو مرسته وکړي. دا هم د خاغلی جعفری پیغام دی چې څو ځله د موبایل نه را لګل شوی دی. د علی پونم یو ورور له هرات نه لیکلی دی وای کچیر اوربند ونشي نو یو انساني فاجعه به رامنځته شي. حکمت الله حماس د هلمند نادلی ولسوالۍ نه لیکلی وای باید کورونا جنی جدی وګڼل شي. محمد عادل ایماق له بغلان لیکلی چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو 13 کلونو راسره وړنې په نظر کې ونیول شي. او بیا هم اسلامیار لیکلی له هلمند وای دلته چې کوم مرسته د کورونا سره د مبارزې په خاطر شوې دي د خلکو شخصي یا د چارواکو شخصي جیبونو ته لویدلی. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې یو ځل بیا په مکړی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیسته. د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلی کړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړی چې سر له نن څخه په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي تر پرونه پورې په افغانستان کې د کورونا پیښې 1,216 ته ورسېدې چې تر ټولو ډېرې یې په مرکز کابل کې رامنځته شوي. نړیوال بانک د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی ووسی. د ترکمنستان چارواکو د هیواد په جنوبي ختیځ سیمې لباب کې سیمایز اوسیدونکي د امو سیند اوبو له کارولو منع کړي. چارواکو د دې اقدام هدف د کورونا ویروس مخنیوي بللی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت پر روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نخو خبره کوي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه دغه هیواد کې 204 تنه مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټولو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو سپو 12.90 اوریدلی شي. اوس هم راځو یو جالب مطلب ته. په استرالیا کې څیړونکي بریالي شوي چې داسې ښیښې جوړې کړي چې د کړکیو د اوسنیو ښیښو په ځای نصب کیږي خو انرژي تولیدوي. دوی وایي ژر به دا ډول کړکۍ بازار ته راوباسي او ډیر خلک به له وړیا برېښنا برخمن کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
څیړونکي له ډیرو کلونو راهیسې د داسې کړکیو د جوړولو خوبونه ویني چې پر هغو د لمر لګیدونکي وړانګې کور ته برېښنا مهیا کړي. اوس لکه چې دا خوب په حقیقت بدلیدونکی دی، ځکه چې د آسترالیا یو شمېر څیړونکي بریالي شوي چې له موجودې لمریزې انرژۍ څخه چې په کورونو کې ګڼ خلک کاروي د کړکیو لپاره کار واخلي. دوی وایي هغه لمرین سلولونه یې چې اوس د خلکو د کورونو د بامونو په لمریزو شیشو یا پانلونو کې کارول کیږي دومره نری او شفاف کړي چې د کړکیو په شیشو نصب کېدای شي. د نیمه شفافو لمریزو کړکیو د جوړولو لپاره تر دې وړاندې هم ډېرې هڅې شوې وې، خو بریالۍ په دې نه وې چې دا ډول شفافو پانلونو ډېر دوام نه شوای کولی او ډېره لږه برېښنا یې تولیدوله. خو اوس وروسته لدی چې د استرالیا د تجدیدیدونکو انرژیو ادارې د دې آیډیا د عملي کولو لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې ونیوله، څیړونکو وتوانیدل چې یو غیر عضوي شفافه ماده جوړه کړي چې هغه په پولیمر بدل کړي شي او په وسیله د نیمه شفافو لمریزو سلولونو مقاومت یقیني کړي. د استرالیا په ملبورن کې د موناش په هانتون څیړونکو ډله چې دا ټکنالوژي جوړه کړې اوس په استرالیا کې د شیشه جوړولو لوی تر ټولو سترې کمپنۍ ویرجن ګلاس سره په ګډه کار کوي چې دا ډول کړکۍ یا شیشې په پراخه پیمانه جوړ کړي او ژر بازار ته راوباسي. په موناش په هانتون کې د دې پروژې د څیړنیزې ډلې مشر پروفیسر یاچک یاسینیاک وایي د دې اختراع اغیز او مثبت نتیجې بل دی ورسته د شارونو د ودانیو په معماری کې لورای دی. د په وینا په لومړي ګام کې به دا ډول کړکۍ په اسمان څوکو ودانیو کې نصب شي. پروفیسر یاسین یاکوی دا کار آسان دی او په نتیجه کې به په ټولو ودانیو کې برېښنا وړیا شي. د دوی په وینا د کړکۍ هر متر مربع شیشه 140 واټ برېښنا تولیدوي، خو هڅه روانه ده چې تر دې هم ډېره برېښنا تولید کړي شي.
لدی سره د دې خبرونه خبری مسایل پایته ورسیدل. اوس هم ورزو اونیزو پروګرامونه ته بشری حقونه او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیوا سلامونه ومني دا ونی په حق العبد خبري کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې ورستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې. دا ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په عامو ځایونو کې چاودنې کړي او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي. دا ونی د حق العبد موضوع څېړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول دا راته ووایاست چې حق العبد یعنې څه؟
آغا چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، چې د هغه حد باید جاري وساتل شي. یعنی څوک شراب چې ښایي سي الله ورته حد ټاکل دی، هغه حد دی الله، نسي کولی چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپله حقوق دی هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړی غاښ ماتوي، د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا لاس قطع کوي، دا د بندگانو حق دی. یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عمد قتل رسوي، نو ورثه کوي چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا یې غاښ مات شوی، یا یې سترګه وتلې ده، او یا یې فرضاً غوږ پرې شوی دی، یا یې پزه پرې شوی ده، یا کوم بډوډۍ خراب شوی ده، یا یې لاس یا پښه ده له بینې تللې دي، نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده. کوي چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت درته وایي چې قصاص تر واخله. یعنی دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفو ده، ځکه چې په عفو کې مصالحه او صلح دا شیان دي. خو دویم قدم صلح دی، په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سل نه اتم ماده هم راغره په قانون دی اساسي کې، چې هر شخص کوي سي چې د جرم نه متضرر شوی وي، دعوی حق العبدي چې پر هغه کې تیر کې جبران دي خساره او یا نور شوی په د محکمه ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزای د جریان لاندې الته کوي سي، چې خپل دعوا د حق العبدي هم الته د اقامه دعوا پکې وکي، چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزرانه چې متوجه شوی دی اقتصاد خپل واخلي، او کچیر ته بیا ناخلی په دویم قدم کې ورته ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن یو نیوه کده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالی ډیر شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال ونجلې په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي، یا خپل یو کې وګورو مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک وژل سو، وطن وران سو، خو له هیڅ پښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلانې قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط قرآن کې هم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني، په دې کې د قوم یا تربور یا تره یا تره مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخي ناروا ده. په اسلام کې نشته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چا ته بد ورکړي. صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ځوانده یې، ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله، ته متضرر رسولې د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې، او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې تدیات واخله، او کدیات هم نه اخلې نو که خبره بیا عفو ده درته.
سیره صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څوک غواړي قصاص واخلي نو قصاص دي، یعنی دا قصاص باید څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
دغه بزرګواره چې چیرته مدعي مدعي علیه معلوم وي، ورته چیرته مدعی وي او مدعی معلوم عليه معلوم ان اقامت دعوه په محکمه او په سرندولۍ کې کوي ولدنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعی معلوم دی نه مدعی معلوم دی
چې یعنی دا قصاص باید خپله فرد وانخلي یعنی یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي نه دا چې خپله
بله شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حتی حق نشته شریعت کې په اسلامي نظام کې چون پیغمبر صاحب خپل ژوندۍ و حیات و خلق ورتل دنه به عریضه بیرته کول داد به کول استغاثه به کول چې ما سره دغه ظلم سوی دی بیا به مدعی موجود سو مدعیه به مشخص و راه بغختل دغه مابین کې به یا به حق و حقوق تر ځنه اخیسته یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعف کوم هم دغه خلفای راشدین دغه موضوع چې کله پیخیږي دولت اوس په دغه جریان کې نیسي شاید و مدارک بکیرکی چې تا فلانکای فلانکای ملکای فلانکای خو ورسه لري ورسه را او غوړ ورته چې دغه په اساس زمونږ د کشوی او براتیکس بهونو په اساس دغه ستاد فلور قاتل دی ته اوس سره کوم کې حاصل وراثت به جوړیږي کبیر به خپل نظر لري صغار ته به وسیل کین کیږي وسی به بیا کچیر ته افکی په بدل د پیسو کې به کې صغیر دی صغیر وسی او که ټول به کې کبار وي کبار به په نظر د برداشت او احوال سره که خپل حق وخت اقتصاص به مطالبه کی که عفو وخت العفو به کی که دیات وخت دیات به ورته ورکی یعنی درې شرط اسلام حق العبدی تغیر چری او کی
سیرت صاحب دا چې اوس د سولې پر روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوه د چې دوی ځینی بندیان نشي خوش کولای په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینی داسې پیښ کړی دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوی دي نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي دغه کیسه به کومې خواته ځي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د خپل غږ جې کړی دی چې صلح کې باید د قربانیان و حق حقوق ضایع نسی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی قانون مدني نه دی قانون جهاد جزایی نه دی مکلف په دې چې د قانون د رعایت په لیکېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل رول ادا کړي د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ قتل کېدی نه سي نه ورته احترام کوي او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخ ته نیسي سوله که راځي د افغانستان او حاکمیت پرې تضمینېږي سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق کې پایمالیږي نه ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلې د دولت د کم د شهدا او په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته هیڅوک نشته چې هغه عقلن هغه عضو له لاسه تللې ده چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیات واخلي نه د شهدا او نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده شته
نو څه کول په کار دي چې حق العبد خوندي شي یعنی حکومت څه باید وکړي خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نشي
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرک پراستي ورته معلوم دی دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتل دی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مسه ستا د ورثه دغه قاتل دی څه شی هغه ته به وثیقه پرایسته وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم خبره خلاصه وله اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسو یو کس نماینده تایید کړئ د شهیدانو په نمایندګۍ باندې بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سند د سند به همدغه موضوع کې لاس پرې سوی لاس به د قاتل یا د جنایتکار پرې کوي او که چېرته پښه پښه به ورته پرې کوي او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي مونږ په اسلام کې دیت لرو او که چېرته دا ټول نه کوي بیا د په نمایندګي کې عفو وسي اوس دغه دوه قشرمونږ د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای معلوماته کوم نمائندګي لرو، نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نمائنده موږ لرو. بنان دغه حقوق د سیاست په ګرل کې نیول شوی دی. په تیرو کې هم دا چیره کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک کې پایل سي، چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هواشه، کاغذ ورشه په هواشه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د کاغذ پاکل خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړې. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپل جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په وار سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي،
پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې په اوسني مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا صنعت بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، دا صنعت ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتر معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغسې استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل، زده کول او مطالعه کول نه ورښیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کیږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري. او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی، او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زموږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلل کیږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پرمخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو، نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو، نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دا کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که مونږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه پکې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دی کاغذ وي، په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډیرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنسترګه کتلې دي. د پانتون استاد او دینی عالم نور الله کاوسر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نور تر انتقال سره وروسته بیا د زیګدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې د نورو کې هم دا رقم زینه هغه خوانی کتیبه چې په غی کاغذ کاریدلې ده او استعمال سوی او زین پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلې ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې هم دا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هیریدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بد هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال سوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي. یعنی کلم داسې نه دي سوی چې کاغذ په بد هغه کې استعمال سوی، شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل هغه ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیس ګټه اخلي. پر مختلفو فابریکې راوتلې دي او کارخانې خو په کاغذ یو هغه به په آش غوندې جوړې سره غوندې کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري عرص ورته وي، دا شای به وټکول دي سره به سرش یو ځای ک دا به بیا هوار کړل دي ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوی دی او هغه کاغذ د آش په شان ته به اواریده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بوکی خبرونه تربیه پرځای کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
شور مالا روڑا تازا تازا گلو نادری سرو مالا روڑا گلار باجا وڑتا کمیس تور مالا روڑا تازا تازا گلو نادری سرو مالا روڑا تازا تازا گلو نادری سرو مالا روڑا